مشال رادیو دا وخت په خبر کې د سحر نه بجی دي. د مشال رادیو د نه ساته خبرونه په پیل کې ز ګل آیاس او نادرا درته هر کلی وای. نن د اتوار ورځ د 2022 کال د جنوري 9 منیټه ده. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي د خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او پاکستان په اړه راپورونه شنن تبصری او ځانګړي راپورونه هم درخورو. یو دوه سندري هم د روانې غړي برخه دي. په لومړي باندې سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورو. دا خبرونه سره ټکی د پنجاب صوبې امریکې د سختي واوري لوجې گیر شوې سیلانانو د ژغورنې عملیات روان دي. په شمالي بلوچستان کې نامعلومه وسلوالو پولیس سرتیري وژلې او د قزاقستان د کورنۍ او استخباراتو په خوانې مشر د سنگین غرداري په تور نیول شوې. دا خبرونه تفصیل د پاکستان پنجاب صوبې په تفریحي مقام مری کې د سخت واوري لوبوجي د غیر اصلګونو سیلانانو راوستل لپاره د ژغورنې عملیات دوام لري. په هغه سیمه کې د سخت یخنۍ لوبوجي د یوې کورنۍ اته غړو په ګډون دوه شکسان مړ شوي دي. د پاکستان ریسکیو یا ژغورنې ادارې یو یو دو دو پرون په یو بیان کې د مړو شوو دوه شتو کسانو فیرس خبر کړ چې تر مخه یې په مړو شوو کې لس ماشومان هم شامل دي. په دې کې د اسلام آباد پولیسو سب انسپکټر د کورنۍ وغړي هم شامل دي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار پرون په ټوټر باندې لیکلي چې په امریکې گیر شوې ټولي کورنۍ سرکاري ودانو او هوټلو ته رسول شوې دي. دته په خبره د پولیس ریکارډ تر مخه د جنوري پر ومه د شپې 3015 پیتا گاڑی موجود وو چې 3032 راوستل شوې دي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون سرکاري ټلویزیون ته ویل چې ژغورنې عملیاتو کې فوج له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې کارکونکي پولیس مقامي انتظامیا برخه اخلي او حالات تر کنټرول لاندې دي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د مری پیخې په اړه د پلټونو امر هم ورکړی دی. په خیبر قبایلی ضلع کې د بارانونو سره تړلې پیښو کې دوه کسان مړ شوي او څلور نور ژوبل دي او لرې پرته سیمه تیرا کې د واورې له وجې مهمې لارې تړل شوي دي. د خیبر مرستندوی ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان مقصود عالم پرون مشال ته ویل چې په باړه کې د بارانونو له وجې د کور را پریوتو پیښه کې دوه ماشومان مړ شوي دي.
پوره چې دوه توي کومه علاقه ده نو دلته کې بیا چې کوم دی د واورې دی ورې دوله بچي غاډي چې کوم دی ځنه تلې وو سورلو غاډي هغه مخ کې نشیتلې نو وس هم پیدل خلک روان دي.
بخنه غوړم قدرمن ودونکو دا د تیرا میدان یو سیدون کې وو چې دوه ورځې چې پرون باړې تر رسیدلو خادم خان اپریدي او د دا ګيله کوله چې د بارانو د واورې لوجي حالت لاري بند دي او خلک ستونزو سره مخامخ دي. خو د خبر انتظامی چارواکي وای په تیرا میدان کې د واورې لری کول لپاره گاډي او ژغورنې کارکونکو لیګل دي. د شمالي بلوچستان په میرلي کې پرون نامعلوم وسلوالو په برید کې یو پولیس سرتیري وژل دي. د شمالي بلوچستان د پولیسو مشر عتیق حسین پرون مشر لوتویل چې میرلي بازار کې پولیس سرتیري غنی خان باندې ډزې وکړې او په موقع وژلو. په ورچبه پولیس سرتیري د سپین وام شمیري سیمې اوسیدونکو پولیسو د نامعلوم کسانو پر ضد مقدمه درج کړی ده. دا په شمالي بلوچستان کې په روان 2022 کال کې لومړی هدفي برید وو. تیر 2021 کال کې درش پته هدفي بریدونه شوي بل چې له اویا زیاتو ځایي مشران ځوانان او سرکاري اهلکاران پکې وړل شوي ول. په پاکستان کې په تیرو 44 ساعتونو کې د کرونا وایرس یو نیم زره نزیاتې پیښې ثبت شوې دي. دا په هغه هیواد کې پر لپسې څلورم ورځ ده چې تر زرو زیات کسان په کرونا وایرس اخته کیږي. دا کرونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې للنې ارقامو سره سم په پاکستان کې په 2006 کال کې د وبا له پیل راهیسې د کرونا وایرس د ورجنو کسانو شمیره تر 300 اوختی ده چې پکې 2009 کسان له ناروغۍ مړه شوي خو تر 2.5 لک زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم دي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په ایران کې د ډیره افغان کډوالو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل په لارو د خبرو لپاره په یو رسمي سفر تهران ته تللی دي. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان احمد الله وسیق پرون مشال لوتویل چې د پلاوی بعد د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، تجارت، صنعت او همدارس د سرحدونو او نور موضوعاتو په اړه ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي. ایران چې له افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره ګډ سرحد لري، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر یې تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. طالبانو په 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه پورې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې. او وروستۍ خبر د قزاقستان د کورنیو استخباراتو پخوانی مشر د جنوري پر 8 د سنگین غداري په تور نیول شوی. د لاغې دوه ورځې وروسته چې په هیواد کې د پرتشدد لارینو په ترڅ کې لخپلې دندې ګوښه کړل شوی وو. د ملي امنیت کمیټې د کریم ماسیوف په حراست کې د اخستو په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. دا تر دې مهال د مشال وړي خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غواګي. څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د پاکستان د پنجاب صوبې په تفریحي ځای مری کې د سختې واورې لوجي او یخنی لوجي د مړو شوو شمیره 200 ته رسیدلې ده. دا به خلته سهالاتي او د ژغورنې عملیات په کم پړاو کې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار ګوهر منسی در سره د ټلیفون په کرخه دي. ګوهر، استړی مشي او سار مو په خیر. گوہر، تازہ تفصیلات را تراکی چھ پ مری کی دا وقت دا سرکاری چارواکو پ وینا بانی درج غورن عملیات دوام لری، تا سرس تفصیلات تی پتی اڑا مانی.
بالکل، دا چکلا پرون او بل اورل دا در سلور ورز ون دا وری سلسلہ روانہ وا پ مری کی اغي کچکم التکسان د ریسکیو 112 تر مخه رویشت کسان مرشوی او بزرګونو خلق سیلانیان التا ډیر شوی. اغي اړه باندې د تیرش پی نو وخت فواد چودری یو ټویټ کړو، په هغه کې دا خبره کړې و چې کم ایکسپریس های وی دا د مرینا اسلام آباد طرف ته راځي هغه خلاصه کړې شوې ده، او په هغه باندې چې کم ډیر شوی سیلانیان وي هغه خلاصيږي، او ورسره ایس پی آر د پاک فوج چې کوم ترجمان اداره ده هغه هم یو بیان جاری کړو چې په هغه کې دوی ویل چې په 300 زیات کسان چې کوم په واورې کې ګیر شوي سلمیان وي هغه ته د طبي امداد او ورسره ګرم خوراکونه هم ورکړي شوي دي. د دوی په ایس پی آر په خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې جیگا گلی، کشمیری بازار، لویر ټوپا او ګلدانا کې چې کوم ګیر شوي سلمیان وي په هغه کې په زر نه زیات سلمیان ته دوی ګرم خوراکونه ورکړي دي. او ورسره د اسلام آباد پولیس ویان هم دا یو بیان خبر کړی دی چې په 3000 خوښه نارینا، زنانا او ماشومان د مری چې کوم ګیر شوي کسان وي هغه راوستل شوي دي محفوظ ځایونو ته راغلي دي. او په دغه شان د اسلام آباد پولیس ویان دا هم ویلي دي چې کله په دې مری پیښه کې هلته د اسلام آباد پولیس یو ایس آی نوید اقبال او ورسره د کوروال ماشومان مړه شوي وو هغه جنازه اسلام آباد ته راورسېدله، او د اسلام آباد نه په تېره شپه باندې د دوی کلی کوروال ته ولېږله. او دلته اوس امدادي کاروایي روانې دي، پولیس، ټریفک پولیس او د پاک فوج مختلف ادارې کسان هغه په امدادي کارونو کې اخته دي. او ورسره فواد چودري دا هم خبره کړې وه چې ډېر زیات سیزونه اوس په کنټرول کې دي. خالی دو علاقې دي، د ګلدانا علاقه او ورسره یو بل علاقه دا چې هغه کې لږ مشکلات شته دي، ځکه چې هلته واوره ډېره زیاته ورېدلې ده او د رود د تنګوالي د وجې نه په امدادي کاروایۍ کې لږ مشکلات راځي. او د بجلی
دا ګوهر تاسو غوډه ویلې چې البته کوم مشکلات دي او کوم ستونزې دي، تاسو البته چا سره خبرې شوې دي چې دا څنګه حالات واغځي کی؟
بالکل زمون تقریبا د شو کسانو سره زما خپل ذاتی خبره وشوه په ماری کې اغوی په مطابق ډېر انتهایی خوفناک صورتحال وو. بېخي یو داسې حالات وو چې هلته د یېرې ماحول وو، ځکه چې واوره ورېدله او لارې بندې شوې وې. دا پته نه لګي چې څونه پورې به خلاص شي. لکه محکمه موسمیات هم دا خبره کړې وه چې تېره شپه به هم واوره وخت په وخت باندې ورېږي، او امدادي چې کوم ټیمونه وو هغه رسیدل. دا چې کوم غیر شوي سیلانیان وو هغه ته ډېره زیاته مشکله وه په هغې بنیاد باندې. هلته چې کوم ماشومان وو، خاص کر زنانه وو او مشر کسانو، هغوی ته ډېر زیات مشکلات وو. د لوږې هم ورته ستونزې وې، او ورسره یخنۍ وه چې د یخنۍ د بچ کېدلو نه د دوی سره څه بندوبست نه وو، او نه ورسره نورې داسې څه لارې وې. او دا هم یو حقیقت دی چې الته چې کوم مقامی کسانو هغه هم اس خلک راوچت شول، او پوره پوره خاندانونه د خپل کور ته بوتلل چې دا پیسې نه چې کوم مشکلات دي هغه محسوس کړلی شي.
دګي ګوهر څنګه تاسو دا خبره مخړه؟ خو دې سره تړلې د مری سره ګلیات او دا علاقې هم دي، دا هم تړل شوی دي، ځکه چې ځینې داسې خبرونه راغلي دي او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د دفتر نه هم یو بیان جاری شوی دی چې ګلیات ته هم په ورتګ باندې پابندي لګول شوی ده.
بالکل، دا چې سونه هم کوم د مری خبره کو کا یا مختلف چې کوم غلیات دي هغه کې نکیا غلی دا، جیرا غلی دا، او راشه د نور چې کوم غلیات دي ایوبیا هم پکې ده. د سیلانیانو راتګ کې پرونه راشه بند کړي دي، ځکه چې پر سونه پوری د تیار چې کوم ګیر شوی سیلانیان دي دا چې خلاص نشي دونه پوری به د نوې سیلانیانو راتګ بند وي. او دلته مونږ ولې دل چې کوم لار ته اسلام آباد نه مری ته درومي، ډیرښت خلک د زبوه ان چې د بدن مرخه یوزل بیا خلک روانو او د سیل د پاره روانو، په بل طرف باندې الته چې کوم حالات وو هغه ډیر به خوند حالات وو. الته ازر خوف وو، یره وو، خو په بل طرف باندې چې کله په ایکسپریس هایوی باندې مونږ وکتل الته یو غټ خلک موجود وو، په هغه کې زنانه هم وې، هغه کې نارینه هم وو. هغه دوباره مری طرف ته تلل، خو چونکې چې کوم آرډر یې جاری کړی دی چې په مری باندې به فلحال د سیلانیانو پابندي وي، هغه په وجه باندې مخکې نه پرېږدول. خلکو هلته ډېر کوشش وکړو چې دوی د مری طرف ته لاړ شي.
ګوهر، تاسو رو به هم رابطه کوو، ډېره زیاته مننه تفصیلاتونه. قدرمندر کول اسلام آباد د مشال اړیو همکار ګوهر میسیدو چې په مری کې تازه صورتحال را سره شریک کړ، چې هلته د ملوشو کسانو شپیرا دویشتو ته رسیدلی ده. په دې کې په اسلام آباد کې د پولیسو یو سب انسپکټر کورنۍ وغړي هم شامل دي، او د دې ترڅنګ د ځینو غړو مړی چې دی هغه خپل سیمو ته په اسلام آباد ته هم رسول شوي دي، همداراز په مردان ته هم رسول شوي دي، او ځینې امدادي کیمپونه هم په اسلام آباد کې جوړ کړل شوي دي، او هلته په ورتګ باندې مړی ته تلونکي لارې چې دي هغه تړل شوي دي، او د دې سره سره ګلیاتو ته او نور تفریحي مقامونو ته پچې په کوم ځای کې د واوري او د بارانونو کوم اټکل شوی دی. د پدې اړه باندې په هغه ځایونو کې په ورتګ بندیز دی. همدارس د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې په هیواد کې بعد روان واورو او بارانونو لړۍ د جنوري نهمې پورې دوام لري، یعنی نن به هم په هغه غریزه سیمو کې واوري وریږي، او خلکو ته هدایت کړی دی چې دغه سیمو ته لتلو ډډه وکړي. د نور تفصیل هم لرو تاسو لپاره د واور سره او د بارونو سره تړلې د پیښو پاړه، خو یو بل کوشن د ما اخلو او د دمی رستو باب یا هغه راپورونه ته دوام ورکو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
ک سمارټ فون لره ګټه تر اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو دا سی ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال لیتو تاسو غوږی د خیبر ضلع انتظامی چارواکو او د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه د جنوري پر اتمه نیټه مشال لوته ویلي چې په ضلع کې د بارانونو سیلابونو او واورې ورېدو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دوی په خبره په تیرا کې د سختې واورې ورېدو په نتیجه کې مهمې لارې بندې شوې او ګاډي هم پکې ایسار پاتې دي. د تیرا اوسیدونکو له چارواکو غوښتي چې له سړکونو د واورې لرې کولو لپاره بندوبست وکړي. د خیبر مرستیال کمشنر منصور ارشد ویلي چې دوی ټولو امدادي ادارو ته امر کړی چې په ضلع کې د بارانونو او واورو نه متاثره شوو سیمو ته ځانونه ورسوي او خلک وژغوري. نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د ریسکیو یو یو دوه دوه د خیبر ضلع ویاند مقصود عالم د جنوري پاتمه مشال ریډیو ته ویلي چې په خیبر کې په مختلفو پیښو کې دوه تنه مړه شوي او څلور تنه پکې ژوبل شوي.
په باړه کې کوم زګورونه راغورځېدلي وو، یوه ماشوم او یو ماشوم. دا په دا کولپس کې بلډینګ کولپس کې جام پاک شوي. پاغه کې چې کوم مونږ دوه ماشومان یو زنانه وو، هغه مونږ حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته ریفر کړي وو. پکې جمروت کې روټریفک حادثه راغلې وه د باران د ګاډیو هغه نه د وجه نه. بل چې کوم د علي مسجد په ایریا کې یو لینډ سلایډنګ شوی وو، پاغه کې یو د پېښور چې کوم سیر و تفریح لپاره یو کس راغلی وو، هغه زخمي شوی وو. دغه رنګې 21 ګاډي په چې کوم د لنډي کوتل او د خیبر ایریا نه کوم سیلاب راتلو، نو په هغه کې 21 ګاډي مونږ چې کوم ریکوري ټیم دی، ډیزاسټر ټیم دی، هغه ریسکیو کړي دي.
خادم خان پردای چې د جنوري پاتمه د تیرا میدان نه باړې ته راستون شوی وای چې هلته د واورو ورېدو له امله د رصد لارې بندې وې.
تیرو څلور ورځې نه چې کومه واوره شروع ده په تیرا کې خلک ډېر زیات دي مشکل سره مخ دي. زه په خپل تلای ومه تیرا کې او د مو قتل نو بالکل روډونه او ګاډي او هر څه پکې بالکل بند وو. چې هلته کې هیڅ قسمه داسې د ریسکیو سہولیات یا داسې نور ډیزاسټر ولا هیڅ قسمه داسې نه عمله نه چې کوم دی هلته کیدا سی څوک مونږ هیڅ نه دلی روډونه بندي او تر دې هدا پوره چې دوه توي کومه علاقه ده. نو دلته کې بیا چې کوم دی د واورې دی ورې دوله بچ غاډي چې کوم دی ځنه تلی وس ورلو غاډي هغه مخ کې نشي تله، نو وس هم پیدل خلک روان دي.
د خیبر ډیپټي کمشنر منصور ارشد له دفتر په خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دوی تیرا میدان او حلتا مهم لارونه واورې لری کول لپاره ټریکټر او ماشينري ورلېګلې او ضربا دا لارې خلاص کړل شي. او کوم ځایونو کې خلک د بارانونو او سیلاونو نه متاثر شوي دا غوی د ژغورلو لپاره امدادي ادارو ته امر کړی چې هر متاثر شوي ځای ته دې ورسي. تیرا میدان د پېښور ښار نه په خوا او شاسل کیلومتره فاصله باندې پراته د خیبر ضلع غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې. په تیرا کې هر کال په ژمي کې په لویه کچه باندې واورې کېږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال لوی تاسې غوږی دا پاکستان د وزیر اعظم ملي امنیت صلاحکار محمد یوسف د جنوري پر ومه د سېنات دفاع کمیټې ته د ملي امنیت تګلارې په اړه معلومات ورکړل. د سېنات سیکرټریټ بیان تر مخه د پالیسۍ په جوړولو کې ټولو اړوند ادارو سره مشورت شوی. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 28مه د ملي امنیت تګلارې منځوري ورکړې و، خو مخالفو سیاسي ګوندونو د دې اقدام مخالفت کړی وو او ویلي وو چې پارلمان په اعتماد کې نه دی حاصل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې یوې څېړنیزې ادارې په کلنی راپور کې چې په 2021 کال کې د ترهګرۍ بریدونو کې 20% اضافه شوی او د مرګ ژوبلې شرح هم له نورو وختونو زیاته ده. نور تفصیل د یوې وړکې د میرستو. په اسلام آباد کې د امنیت او امن سړینیز ادارې د جنوري پر شپږمه په 2021 کال کې د امنیتي پیښو په اړه کلنی راپور خپور کړ. په 2021 کال کې د امنیت عمومي صورتحال او جدید چیلنجونه او وړاندیزونو تر عنوان لاندې په دې راپور کې راغلي چې د 2020 کال پرتله په 2021 کال کې د ترهګرۍ بریدونو کې 20% اضافه شوي. دا راپور له ارقامو سره سم په 2021 کال کې 202 بریدونه شوي چې پکې 15 ځانمرګي حملې هم شامل دي. په دغه بریدونو کې 315 کسان وژل شوي شوی دی چې د 2020 کال پرتله 25% اضافه پکې شوی. دا راپور له غیر سخبور شو چې د پاکستان په سېنات کې د دفاع چارو کمیټې غونډې ته د وزیر اعظم د امنیت صلاحکار محمد یوسف د جنوري پر ومه د ملي امنیت تګلارې په اړه معلومات ورکړل. دغه غونډه تر بندو کمرو تر شاوه او رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوی چې دغه غونډه ته ورشي. د پاکستان وفاقي کابینه د دسمبر پر 28مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منځوري ورکړې و. د هیواد د ملي امنیت څلور کلنې پالیسي له 2020 کال څخه عملي کیږي، خو مخالفو سیاسي ګوندونو پر دې انتقاد کړی وو او ویلي وو چې د ملي امنیت تګلارې جوړولو په اړه ورسره نه مشوره او نه هم پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی. خو د ملي امنیت سلاکار مید یوسف د جنوري پر 1مه سینټ غونډې ته معلومات وړاندې کړل. د سینټ سیکرټریټ لخوا خبر شوی باندې ویل شوی چې له وو کالو راهیسي حکومت د پالیسي په جوړولو کار کړی چې ټولو اړوند ادارو سره پکې مشاورت شوی. خو په سینټ کې د دفاع کمیټې غړي او د جمعیت علما اسلام سینیټر مشتاق احمد د جنوري پر 8مه مشال اړې ته ویل چې قومي سلامتي پالیسي د هیواد لپاره ضروری ده، خو په دې کې اجتماعي دانش پکار وو. د زیاته کړه
دا پارلیمنت کې جوړولو نه مخکې پیش کول پکار وي چې هغه باندې تھارولی او ډیبیټ شیو ډسکشن شیو یو اوږد بحث مباحثه شیو او خلکو خپل تجاویز ورکړي او چې کله هغه جوړ شنه دا هغه نه پس پارلیمنت کې پیش کول پکار وي چې په هغه صورت کې اوم هغه چې کوم کمزور پهلو وي دا هیڅ کوم اصلاح هغه اصلاح شیو. خو په قسمت نه نه جوړولو نه مخکې دا پارلیمنت ته پیش شول او نه جوړولو نه پس پارلیمنت ته پیش شول. البته سټینډینګ کمیټه کاغه د قومي سلامتي کمیټه د پارلیمنت د سنټ او د قومي اسمبلی دوه هغه کې پیش شول. ډیفنس کمیټه کې پیش شول دا د پارلیمنت متبادل نه دی او دې په کار دا و چې دی باندې پارلیمنت او پارلیمنت کټور پولیټیکل پارټیز او پارلیمنت لیډرشپ او ممبران اپا اعتماد کې اغوستي نو دا کمیټه او وسوم دا کمیټه پورا کول پکار.
سینټر مشتاق ویل چې وسوم حکومت سره وخت چې پارلیمنت په اعتماد کې واخلي او بیا د ملي امنیت تګلارې ته حتمی شکل ورکړي. د ملي امنیت تګلارې یوازې دا نه وي چې د امنیت په چارو غور وشي، بلکې په ملک کې پر اقتصادي حالاتو او د خوراک پر کمی هم باس وشي او د دې د حل لپاره وړاندیزونه وشي. خو په سینټ کې د دفاع کمیټې کې حکومتي ائتلاف کې شامل غړي سینټر انوار الحق کاکړ د جنوري پر 8مه مشال لري توي کسوم په هیواد کې بریدونه زیات شي، خو دا په دې معنی نه ده چې امنیتي ادارې کمزوري دي. د ویل چې په پارلمان کې جوړ شوی کمیټې وړو کې پارلمان وي او دا ټولې مسلې د هغې د لارې حل کې دي. نېشنل
سکیورټي کمیټه کم چې د پارلمان دا په کې د سینټ غړي مشته د قومي اسمبلی
سینیٹر کاکڑ په خبره داده هیواد په تاریخ کې لومړی وار وو چې د ملي امنیت جامع تګلارې جوړ کړه او ادارو ته لارښوونه وکړه. خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه عامر رانا د جنوري پر 8مه مشال لیتو ویل چې د ملي امنیت تګلارې عملي کولو کې ډیر چیلنجونه موجود دي او په تیر 2020 کال کې د بریدونو اضافي تر شا درې مهم وجوهات دي.
لومړی دا چې په تیرو یو دوو کلونو کې طالبان بیا راغونډ شوي دي او قوت یې زیات شوی دی. دویم دا چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو سره په پاکستان کې دننه د طالبانو حوصلې لوړې شوې دي. دریم دا چې د افغان طالبانو لخوا د هغوی پاکستانی طالبانو حمایت هم یو مهمه وجه ده. تر څو چې د پالیسو خبره ده نو د دغو تګلارو بیا جاج اخیستل شوی خو دا به څومره مؤثره وي په دې اړه څه ویل له وخته مخکې خبره ده. دا 2022 زیږیز کال به د دغې تګلارې په اړه فیصله کن کالوی.
د ترهګری پیښو په اړه سیړنیز ادارې په خپل راپور کې دا هم ویلي چې تحریک طالبان پاکستان او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په 2020 کال کې په مجموعي توګه 128 بریدونه کړي چې په 2020 کال کې د بریدونو شمیر 490 وو. تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو په مزګړیتوب له حکومت سره د نومبر پر 9مه د یوې میاشتې لپاره اوربند کړی وو، خو تر ټاکلې مودې وروسته یې ونه غځاو او دلیل یې دا راوړو چې د پاکستان فوج یې د جنگ بندۍ په مهال هم ملګري په نخه کړي دي. تر هغې وروسته وسلوالې ډلې بریدونو ته زور ورکړی دی.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هیلې
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا
پام کوا
په یونی مو بجا
هارون بچا هنری غړی
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درینی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو.
د د جنوبی ورسان واڼه اوسیدونکو شکایت کوي چې لتی رسو میاشتو راځي په سیمه کې امنیتی حالات خراب شوی چې لوجی ستوندو سره مخامخ دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال لوتیل چې په واڼه کې شو کې زیات شي خو امنیتی چارواکي د دغه پیښو مخنیوي کې پاتې راغلي. د تاجرانو اتحادیې غړي وای په سیمه کې د احتجاج باوجود انتظامی چارواکو د امنیت پر ځای کولو کې ناکامه شوه. خو د جنوبی ورسان پولیسو مشر خانزیب مند پرون مشال لوتیل چې د امنیت پر ځای کولو لپاره درې ګامونه پورته کړي. لومړی د مجرمانو معلومات راغون کړي، دویم سرکاري گاڑی له تور شیشو صفا کړي، او دریم په واڼا بازار کې اضافي پولیس والا ځای پر ځای کړي دي. نور تفصیل دشتاک میسید پر رپورٹ کې ورو.
د سویلی وزیرستان واڼا سیمه اوسیدونکو ویایي چې د 1300 میاشتې راځي د دوی په سیمه کې د امن حالات خراب دي، چې په واجه یې د سیمه تاجرونو زوی اوسیدونکو د مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس د واڼا سیمه یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل،
د سیمیاست په وڼه کې بنیادی دمره سخت ډاکې بنجو بوتل د موټر سایکل وړل د خلک نه پیسې وړل د دمره جوتا سیدو چې بیخي لوټ مار شي سوای دی. نو اخر کې د خلک مجبور سو دلته احتجاجي نه وسول. خو دغه نن وجدادو چې دغه ډی پی او غ دی ډی سی غ دی دا وزیرستان پر ریموټ کنټرول باندې چلاوي په ټاکې ورته نو صاحب نو ریاست په چار دو چې دغه شی روکتام وکی نیس په صوبا کې زمسوی مکه خو پولیټیکلی وا زکو پولیس تای فرض کې ټونی دي فرض کې دمره سي چګون دي چې شمیري نستا. نو په چار دادو چې د لشکي امن رو والی لشکپل ریټ قائم کو او لک ساته وشه چې یعنی میډ ریاست دولت استا زکو دخي تور تیار دو.
د وڼه تجرونه اتحادی یو غړای مکرب خان ویایي چې حکومتي چارواکي دا په وڼه سیمه کې د امن برقرار سوتلې د پورا د ګړندي ګامونه پورته کی.
مشوري د مخته یو احتجاج کړای وو د وانا د ساوث وزیرستان د امن په اړه کې می دا غوړي د وړ مستقبل د پورا چې فرهمن وي او ډکېتی وردات نه وي فرهمن وزیرستان می غوړي د تجارت د پورا د علاقې د پورا سرکوري چې کیما دوا دو چې می 3-4000 ګاډي نه شي شت پینې کړل ساده یو ورځ خبره نه دو دا می شو دا چې ای چې همیشه د پورا وغرځيږي دا امن روشي خلک د پورا امن وي یو وزیرستان خوشاله وي.
مشال ریډیو چې د وڼه امن په باراکښې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب مومند سره تماس ونیولې د هغه جواب په دا رنګ و.
دری غټ دغه مونږ غوښ دي سټپس نمبر 1 چې کوم کرمینل ستر شوی دي ساده کوم څوک چې په داسې کیسونو کې نیول شوی دي دا موږ ډیټا کمپایل کوو. نمبر 2 د خلکو ډیماند او ټینټډ ګلاسز تاسو صفه کوي تقریبا 2000 اګین هم د ټینټډ ګلاسز ریموو بل مخفل پولیس افسرانو ته ډر ورکړل دي. اولی تاسو لري کې به ورستو خلکو څخه خبري کوو. زیات تر پولیس والو چې کوم د ټینټډ ګلاسز صفه کړی یو 2-3 هغه ته مشو کاز ورکړل پروم انکوایری په کوم د دین علاوه دی ویل ته په وانه دغه کې نفر زیات کنه ما 25 کسان مو پرون وانه بازار ته ولګول ایکسترا نفری نو روزانه به دیږي ته به ان شاء الله چې ټرافیک مینجمنت هم کوي او ور سره به دا شي ته نظر بساتي دا چې کوم ایلیمنٹس دي هغه خلاف به ان شاء الله دی موږ ته کاروي کې څه چوبم په سوپرویژن کې چې کوم کیسونه دي خو هغه کمیونټي هم دغه نه کوپریشن نه کوي. موږ افسران دا وایي چې تاسو د مشران چې کوم دی د علاقې د مسلې حل کولو کې دی انوال کې دي نه کار واخل نو په کار دي چې موږ سره تعاون کې موږ داسې چې کوم ایلیمنٹس دي دي موږ ایدنټیفای کې موږ هم لګي یو په خپل اند باندې خپل کوشش شروع دي خو هر سړی ته چور چکار او غلط سړی خپل علاقې کې معلوم وي نو موږ سره دا تعاون وکي زبردست دي ډیر مشکور
دي. د وڼه او سیدین کې دا هم ویل چې د سویلی وزیرستان چارواکي کیو پونک شه د امن حالات زر ټیک نه کړل بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولو باندې مجبور وی. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
قدرمن ودونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی لږمنې سره سم وزرته یو سندره دراورو بیا ساسي په خدمت کې حاضرېږم.
لگی تیرا اونا مون پاگا وطن کلو گی تیرا اونا زما دزل زلی دی پریکڑی لکا نختر پچور لی دوز مکیل زما لکا نختر پچور لی دوز مکیل زما کمی دادا جوار گرناوے مون پا پردی پٹی پا برخان فالنا مونگ با پردی پٹی پا برخان خوالنا ستا با زمان نگی لکی گی زما د کور په خلکو نه رسلا سنا زما د کور په خلکو نه رسلا سنا بخوانی یار مخی لراغه سترگی میں وہ چکڑے دیوال تا ادرے دما سترگی میں وہ چکڑے دیوال تا ادرے دما سنا یا مجانا نا کنن سبا دیولی دم لے ونے اما کنن سبا دیولی دم لے ونے اما دل تک داس خلق اوسی چی دیو بل پا غم لا سنا پلق وینا چی دیو بل پا غم لا سنا پلق وینا یو دی دخپل نصیب کمے ہو بلد زپ نصیب کما او ختما بلد زپ نصیب کما او ختما ہندوان دا غوا او غخنا خوری مسلمانان د خپل رونو غخ خورینا مسلمانان د خپل رونو غخ خورینا
د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په خپل وروستي راپور کې په نړۍ کې د خبريالانو ستونزې په ګوته کړې دي. په هغه راپور کې د لور مشکلاتو سربېره د خزینه خبريالانو د مشکلاتو یادونه شوې ده چې د کار په تړاو له زورونو او خطر سره مخامخ کیږي. دا چې په پاکستان کې خزینه خبريالانو لپاره د کار شرایط څنګه دي او حکومت یې د تحفظ لپاره څه اقدامات کوي، دا پوښتنه مو په پاکستان کې د خبريالانو او د حکومت مخې ته ایښي ده. تفصیل ملیہ مرزادا پدی راپور کې راکوي.
د ملګرو ملتونو یو تازه رپورت وایي چې په نړۍ کې خزینه خبريالانی د کار له وجې له خطر سره مخامخ دي او د هغوی د آنلاین زبرونې پیښې هم په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو د جنوري پر شپږمه د خبريالانو په اړه په یو جاري کړي رپورت کې ویلي چې د یوې سروې پر اساس په نړۍ کې د خزینه خبريالانو په سلورو کې درې برخې د خپل کار په تړاو د آنلاین تشدد ښکار شوي دي. په پاکستان کې د مدني ازادیو یوې ډلې فریډم نټورک د 2018 کال له رپورت سره سم هغه هیواد د خزینه خبريالانو لپاره یو خطرناک ملک دی. مختلفو نړیوالو تنظیمونو وخت په وخت په پاکستان کې د خزینه خبريالانو مشکلات په ګوته کړي دي. دا چې په پاکستان کې خزینه خبريالانی له کوم ستونزو سره مخامخ دي، د پاکستان د خبريالانو وفاقي اتحادیه فدرال یونین اف جرنالیسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري پر اتمه مشال ریډیو ته وویل په هغه هیواد کې خزې په خبريالۍ کې شاته پاتې دي چې زورول کیږي او یو شمېر نور مشکلات لري.
لکه د شپې ډیوټي دوی نسی کولی، د شپې رپورټینګ نسی کولی، یا ورک پلیس باندې هراسمنت دی، بیا په میډیا کې لږ دا هلته هراسمنټ ډېر زیات شتا، یا په رپورټینګ کې دا خلک سرکاري افسران دی یا د پاکستان د خلک دغه دی، هغه دوی دپاره څه مسله جوړي. امبر خیری دی، دا دوی آف آف ایر کړل. آسما شیرازی دی، آسما شیرازی دپاره چې دی د فاقی وزرا چې کوم دغه وکړ، افسوسناک خبره دی. دا خو د پرایم منسټر دپاره دغه دی چې هغه نوټیس واخلي، دوی ته وایي چې لګام ورکړي او د سر د مخ هم چې دی د واقعیت سوي دي. دوی موږ ډېر سترونګ سټرنت اخستی دی، انشور سي دوی سکیورټي دوی د حق.
شهزاده ذوالفقار ویل چې کله د خبريالې آسما شیرازی خلاف په ټولنیزو رسنو د وفاقي وزیرانو لخوا سخت خبري وشوي، نو دوی پر واتس اپ تاغې لپاره یو ډله جوړ کړه چې ډیر ملاتړ ورته حاصل شو. پاکستاني خبريالې آسما شیرازی په 2021 کال کې د هیواد خراب او اقتصادي حالاتو په اړه یو مقاله کې په حکومت نیوکې کړې وې چې وروسته د وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار شهباز ګل په یو خبري غونډه کې د انساني حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاري او د توانای وفاقي وزیر حماد اظهر په ټویټر د شیرازی د مقاله په اړه سخت خبرګون خودلیو. د 2020 کال په اگست کې د پاکستان خزینه خبريالانو یوې ډلې یو ګډ بیان جاری کړو چې پکې له حکومت د خپل تحفظ غوښتنه کړې وه. په بیان کې دوی مطالبه کړې وه چې پر انټرنیټ د واکمن تحریک انصاف ګوند چارواکو او د پارټۍ د پلویانو لخوا دي د دوی خلاف تشدد او زورونه بند کړل شي. په دغه بیان د هیواد 115 خزینه خبريالانو دسخت کړي وي، خو حکومت د دغو تورونو په اړه په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ تر بل هر ځای آزادي دي او د حکومت لخوا پرې هیڅ فشار نشته. په پېښور کې خبريالي فرزانه علي مشال ریډیو ته ویل په دروستو کې د خزینه خبريالانو د زورونې پېښې زیاتې شوې دي چې ذمہوار یې یوازې د واکمن ګوند پلویان نه بلکې نورې مذهبي سیاسي او نامعلومې ډلې هم دي چې د ښځو د چوپ کولو لپاره مختلفې حربې استعمالوي چې پر انټرنیټ او سوشل میډیا باندې تنګول یې یو مثال دی.
دا ډېر آسان ټارګیټینګ دی، لپاره څوک چې ټرولینګ کوي یا څوک چې حمله کوي یا څوک چې ہراسمنٹ کوي، خزو چې کریکٹر اسیسینیشن وکړي بس هغه خپل بچوک شي کنه. تیر یو کال کې اسپیشلی دی باندې ډېر زیات خبرې شوې دي، مونږ خپل وګورو چې صرف یو ټویټ چې تاسو کوي هغه باندې هم ډېر سخت ریاکشن راځي. یو خو پولیټیکل انوائرمنٹ چې دی هغه ډېر زیات خراب شوی دی، څوک برداشت نه کوي او د انتها پسندی ډېر زیات شوی دی. اوس تاسو وګورئ چې ٹرولر گروپ چې دی هغه صرف پی ٹی آئی والا نه دی، هغه ریلیجیس گروپ هم پکې دي، نامعلوم هم پکې دي، پولیټیکل افیلیشن والا گروپ هم پکې دي. ٹویٹر باندې داسې خلک راغلي دي چاته پته نشته چې جواب به څنګه ورکوي، تنقید به څنګه برداشت کوي، ازادي اظهار خیال څه ته وایي.
په پاکستان کې د میډیا میټرز فار ډیموکراسي په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې د 2020 کال د دسمبر په یو ریپورت کې ویل شوی چې په هغه هیواد کې لپختل شو خزینه خبريالانو 80% برخه د خپل کار په تړاو د غواخونو، حملو او یا د زورونې ښکار شوی دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو په کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي سیف الرحمن د جنوري پر 8 مشال ریډیو ته ویل چې دا تسلیموي چې د میډیا انساني او ښځو حقوقو لپاره د لان اور کار کولو گنجائش مخکې هم وو او اوس هم شته، خو نوموړي ویل چې د بهتره لپاره د حکومت کوششونه روان دي.
اوس دا د درې کالو د قانون سازی وګوره چې د خزینه د حقوقو د لپاره څومره قانون سازی وشوله، او بیا ته د میډیا د چې هغه د لپاره د حقوقو د لپاره چې کومه قانون سازی شوې ده یا میډیا ته کومه ازادي په پاکستان کې ده، په دې باندې تاسو د آواز اوچتولی شئ. پاکستان کې دا تقریبا د 150 برابر چې کومه د لوکل چینل دي او تقریبا 50 چینل، بلکې زه خوایم چې د بار ملکو دي، نو زه خوایم چې دې نه زیاته ازادي څه په کار دی خلکو ته کنه. نو زه د دې خبرې سره خو اتفاق کوم چې اوس هم گنجائش ضرورت شته چې بهتره کوشش وشي، خو کوشش لګیا هم دی او شوې هم دی. په دې میدان کې یا مخصوص منسٹرانو څخه خبره کړي خو خو د پاکستان چې کم د سیاسي مزاج دی د خلکو، نو یقیني خبره ده چې پاغې کې به د حکومت په طرف وبم د چانه داسې سخت خبرې شوې دي.
د پاکستان حکومت د خبريالانو د خوندیتوب په اړه د پروټیکشن اف جرنالیسټس اینڈ میډیا پروفیشنلز بلز په نوم قانوني مسوده منزور کړه. د 2021 کال په ډسمبر کې د هغه قانون د لاسلیک کولو په وخت ولسمشر عارف الوی ویلیو چې هغه قانون خبريالانو ته خپلواکي ورکوي او هغوی له تاوتریخوالي او زورونې نه هم خوندي ساتي. په هغه قانون کې ویل شوی چې د خبريالانو پر وړاندې ګواښونو او نورو شکایتونو په اړه اورېدو لپاره به یو کمیشن جوړیږي. همداراز د رسنو ادارو ته ویل شوی چې خامخا به د خبريالانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي. د شهزاده ذوالفقار په خبره د خزینه او خبريالانو د زورونې ځینې کیسونه رپورټ کیږي او ځینې نه، ځکه چې په ځینو وختونو کې خبريالانې سمجھوته وکړي، خپل ځای او کار پرېږدي او خاموش شي. د یونیسکو مشر اودری ازولې په خپل بیان کې ویلي چې په 2021 کال کې هم ګڼ شمېر خبريالانو د خپل کار قیمت ادا کړ. نوموړي ویل چې د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو او ګواښونو د مخنیوي لپاره ډېر کار ته ضرورت دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه شپږ 120 کلو هرتز، لنډې صفې 2113، 15,000، 13,500، او 1,380 کلو هرتز.
مشال لوی تاسو وګورئ، پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبريالانو د حقوقو او خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبريالانو لپاره خطرناکه ګڼي. هلته ک یو خوا د یو شمیر خبريالانو د وژنې، تختونی او وهلو ټکولو پیښې رامسته شوې، نو بل خوا یو شمیر نور بیا له بیلابیلو بندیزونو او زورونو سره مخامخ شوې دي. په 2021 کال کې د دې هیواد په بیلابیلو خارونو کې خبريالانو د صحافتي ازادۍ او د خپل حقوقو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه وکړل، خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ. دا چې هلته په 2021 کال کې صحافتي ازادۍ په سهال کې به اهم اچا زمي نور تفصیل راکوي چې د خبريالانو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وای چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوي دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپل په 2020 کال کې له تیرو وو میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندیز ښکار دی. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما څلور میاشتې بندیز لګول شوی و، خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتې شونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خبرونه له کوربتوب څخه لری کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبريال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوز د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته د ننه ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 16 د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخواني مشر او پر پوځي اسټابلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخ ته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال مطیع الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وتښتاوه او 2 ساعته وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي، خو تر اوسه نه دي نیول شوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمېر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاص افشا ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه 2 ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28 د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبریالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولی دی. دغه پاریس میشت سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته په اسما شیرازي پسې خوله خلاصه کړې چې کله هغې پر بی بی سي اردو به پاڼي د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسما شیرازي مشال لډیو ته وایي چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پا پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدون شوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر ہو نکڑی د دوی پر ضد هر هر باه کارول کیږي. که خبریاله یو خزوی نو کنزلی ورته کیږي، زورول کیږي او د انټرنیټ لارې ګواښل کیږي. زما پر کور 2 ځله برید شوی دی. دا ډول کارونه پخوا هم کېدل، خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبریالان د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تښتول کیږي او تشدد ورباندې کیږي. د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وایي چې په دې هیواد کې خبریالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړي زیاتوي چې حکومت د جعلي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
که حکومت خپل چې کم خبرې کوي، غلط خبرې هم کوي، هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته، دوی د پاره ډېر سم نیوز دی. او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبره صحیح کوي، هغه هم د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختموي. نو سوشل میډیا که ختم سی نو ازادي ازار او میډیا ازادي دا ختمیږي. حکومت خپل کارکردګي نسته نو هغه نه برداشتای چې سو کریټیسایز کی حکومت.
د خبریال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبریالۍ لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2020 کال پورې 138 خبریالان وژل شوي دي. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامیه اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبریالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپل کړې ده. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبریالانو له مرکزی اتحادیې، قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبریالان او د خبریالانو د حقونو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکې کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبریالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبریالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت د خبریالانو پر ضد د هغوی د ازادۍ سلبو لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده پر شنیت پکې اضافه شوی ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبریالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوی دي. همدې مراسمو ته د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودری وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري. په نړیوال کچ ازموږ په اړه د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزادې نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادې نه دي. کله چې د صحافتي ازادیو خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو، بلکې له پرمختللي نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللو هیوادونو هم مخکې ده. کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي، خو د بیپلو خبريالانو نړیوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو، امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لارخه د رسنیو د ازادي په جوړکړي نوملړ کې پاکستان له 138 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
د مشال تر سنگوسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
افغانستان ته د پاکستان ایکسپورټرانو یا مال صادرونکو وای د هیواد مرکزی سٹیټ بینک د نوو شرطونو لوج نشي کولی چې افغان سوداګرو سره خپل کاروبار ته دوام ورکړي. دوی وای سٹیټ بینک 3TT یا ټیلیګرافیک ترانسفر سہولت په ذریعہ د ډالرو وړلو راوړلو غوښتنه کړي، خو دا شرط یې تر هغه پورې نشي عملي کولی چې تر څو په افغانستان کې د بانکونو نظام په مکمل توګه پاله شوی نیوی. نو دی په خبره په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې دوه وروستو د بانکونو نظام ګډوډ شوی دی او د فعالیدو وروستو به دا شرطونه عملی کړي. بل خو په تورخان کې د پاکستانی کسٹم یو چارواکی تحسین الله وای د غستون ځای لوړپور چارواکو سره شریکه کړي او د مرکزی بانک افسرانو سره به خبرې وکړي. فرهاد چنواله معلومات لري.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټان او پاکستان افغانستان ته مالونه وړونکي ایکسپورټران یا صادرونکي وایي چې د پاکستان سٹیټ بینک ورته د دوه طرفه تجارت لپاره نوي شرطونه خودي او دا پوره کول ډیر مشکل کار دی. خو سوداګر وایي اوس هلته د طالبانو د واکمنۍ نه پس د بینکونو نظام هم ګډوډ شوی او په زړه طریقه باندې هم د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. نو دې سره پاکستانی پورتران صادرون کی ډیر مشکل سره مخ شوی او په کاروبار اثر پرې وتلای. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ واحد شینواره مشال ریډیو توای
مطلب وو ټی ټیم بند افغانستان کې چې کله دا طالبانو حکومت راغله نو ټی ټی بند شوی، بینک ټو بینک ټی ټی چکم نه غنشي او دویم په کاونټر باندې چکم نه بینکونه هغه بین شوی چې تاسو به په کاونټر باندې ډالر نه اخلي. نو په دواړو صورتو کې چکم نه کنه ایکسپورټران چکم نه هغه فامي دوی نشي ایشو کولای زکه چې ډالر دوی ته په یو طریقه باندې دواړو طریقو باندې بند دي نشي راتلای بل بینک والے چې تاسو به دا سکړی چې امپورټر با په تور هم بارډر باندې ډالر راکی باسي افغانستان نه کسٹم کې به انټری کوي کسٹم والا با لیټر ور سره جوړی چې دا ډالر په بارډر باندې راکراس شو دا فلانی امپورټر راوړ او فلانی ایکسپورټر ته جمع کړي نو دا سیریس څوک اخشته شي دا دا خدام څوک نشي کولای دا یو دوی یو داسي پالیسی مطلب ډیکلیئر کړی چې داسي پکړی
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د تجارت او صنعت خونی مشر جابر خان وایي چې موږ افغانستان سره په قانوني طریقو باندې تجارت کولو ته تیار یو خو چې قانوني طریقو لپاره کوم سہولتونه پکار وي باید لمړی هغه راته راکړل شي
نزونګ یو چومه غزړه په زړه یې کچ کوم قانون 2014 نه ایساګدار کومه پالیسی و هغه پالیسی باندې روانو بس ما سیستم باندې روانو دستی دوی مخک مونږه د 2014 نه په پاکرو پیس کې کول دوی چې دا غیر قانوني ده او هغه نه پس بیا ایساګدار په ډالرو باندې کې ایڈوانس پیمنٹ باندې نو بس مونږ ورته چې بالکل صحیح ده بیا په ایڈوانس پیمنٹ باندې کا نو اوس چې اوس په افغانستان کې بالکل بدا سر توه ایم چې هیڅ درکغه خپل خلکو چې کوم چې خلکو بینکو کې پیسې پرتی وي هغه لم ما خیر چې لزور نزیات نه نو چونکہ افغانستان کے حالات اس بالکل ٹھیک ندی بینک سسٹم یا بالکل صحیح با مونگ اور سارا سسٹم نشتا دا نو چکل دا بینکون سسٹم صحیح شی بالکل مونگا ٹیٹے تم تیار مو کاروبار آگا طریقہ ما دیکلو چکم ما دی حکومت خواہ گئی کچھ اگا سہولت خو مالتا موجودی
په تورخم کې د پاکستان د کسٹم یو چارواکی تحسین الله وای چې مونږ د پاکستانی ایکسپورټرانو یا صادرونکو د ستونزو خپل لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي او دوی به پرې سٹیټ بینک افسرانو سره خبرې وکړي او مونږ په تورخم کې د جنوري پاتمه نیټه د ایکسپورټرانو یا صادرونکو سره یو غونډه هم کړي او د دوی ټولې غوښتنې او اندېښنې مو ځان سره په ریکارډ راوستلې د تورخم د کسٹم د دفتر د ریکارډ تر مخه په خوا به د تورخم په دروازه پاکستان افغانستان ته څه باندې 800 گاډي تلل خو اوس پرې ایکسپورټ یا صادرات رقم شوی او د ورځې خواوشه 300 گاډي پرې افغانستان ته ځي سوداګر وایي د پولیس سمبالولو پالیسۍ سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره په تورخم باندې لګول شو محدودیتونو لامل افغانستان سره د پاکستان ایکسپورټ یا د صادراتو جم راکم شوای فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
مشال لته تاسو غوګې دا په خبر په ډبګری کې لښاو خاو پینزو لسیز رایسی په یو دکان کې ربابونه جوړیږي دا هغه دکان د پخوانی مالک سمندر خان دوال مسی نه یوازې نوی ربابونه جوړوي بلکې د پخوانی او هغه هم مرمت کوي حماد دویش کلن دی او وای هر ډول رباب جوړول شي دی وای د پښتو موسیقی په رباب کې درې تاروي او د نورو ژبو موسیقي لپاره د څلورو تارونو ربابونه جوړوي شانواز ترغزه هغه دکان ته ورغلی او دا رپورټ تیار کړی دی
دویش کلن حماد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي حماد او د مشهور خورم د خپل نیک بابا سمندر خان ربابي روزګار له هم نه دی پرېخه نیک بابا خو یې وفات شوه خو حماد وای د تر د دولسم پر سبق ویل دی بیا د نیکانه د روزګار د پر سبق پرېخو دو
چې سیمپل رباب په دسه هفته کې بو جوړیږي او لرګې دي کې شاتوت لګي لاسوم هم چې یخ علاقې دي د تیرا سواد چې چرته ور شوي دا غی علاقې لرګې دي کې کار کوي
خو د لاندې له کوم لرګې کې څه فرق سی بیا
نو دا چې کم لرګې د تور ول زه ادم هغه کې وینزم زیاتی بلغه لرګې پوخي صفای دا مونږ غزینه راغړو
دا لرګې ګران
کم ماشين کې دا مونږ کټکو زنګ ماشين دی هلته کټکو به دلته چې کم دی نو فینیشینګ هلته وو کو به دلته راوړو
تقریبا دا سه دا 15000 روپو پورې دا باب
سیمپل رباب په درته جوړ کو خراباب پی
نرمواله بګډيري کنه زين رباب پونی غلط اسما سي رباب ته نه واځي زغه ګومه جزی پینځه منټه وو غوږ نظم د ګوتې د اسوکی چکم دی داغه کی زین زین وخت دی باندې پولیم راخ کاره کی
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلنس هم د دې ضروری چې بیلنس د دې ټیک وي نو ول رباب غږیږي
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیکل کیږي دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ور کوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغه کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږی دی شي
دوله نه زیاتره د ډاکټر زرازی اغیم شو کې د دی شي جنکه زیاتره اصل کې هغه چې دې زیاتر سیمپل رباب خوخي هغه بیګینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شوک کوي
حماد بچی در رباب ټټو سوان کو بیا به ور لغوګونه او یا چابيان هم تا وکړي او په وګتو به تارونه هم وغغول ځکه د پوینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانه کومه اله نشته دی
زیربم کټه دا مین تارونی دې تخ کراول وی دا بر پاس ټټو ورته وی
یو دا هغه ته وی
یو او یو دې ته وی دام بریج دی دام بریج دی دا دا پاس بریج دی او دا دا خطه بریج دی
بریج باندې پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تارونه پوچتی بس
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرائیڈ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړل شو د ته خود ایوارډ کال نو یاد خود دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم چې غلام اساق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړل لاسونه ورکړي دي لګولې وو
دردنا نن بیا شیر تپنا را وڑے ہارون ل دردنا نن بیا شیر تپنا